شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزی اوریدل کیږي. زما مخ
د ازادي راډیو خبریال الیاس دی نن په لشکرګاه کې ووژل شو. ولې، څرنګه، د څه لپاره؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. احمد شبریم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورئ.
بلابل خواو د افغان د ازادي راديو د خبريال الیاس دایی پر وجلو خواشيني خو د لید افغانستان دفاع وزارت وای د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشی وجلی او پرمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشيني ښودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبريال یاد کړ.
دا یو زړبګنون کې او تکان ورکون کې خبرو چې مانن سهار وختي واوریدل. موږ دا حمله محکومو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خوا ازادي راډیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریالو.
د دې وژنې پړه چا نه ده منلې. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداش وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې یلداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلي چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهر یلداش زوی یاد کړی. یلداش او ورسره وسلوال په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په خوندزیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 4 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دغه مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو خوندزیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشټوالی د افغانستان یو بنسټیز ستونزه ده. د شمیرو لمخې په دریو کې یو خوندزی پاکي اوبو نه لري او په دریو کې دوه خوندزی د لاسمنځلو اسانتیاوې نه لري. خوندزیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلي کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض څو ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون لاس پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو ملګرو نیول غندلي او ناقانونه کار یې بللی. د ارمنستان او آذربایجان د اوربند موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړې، ځکه دا آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرباغ غرنۍ سیمې ډیره برخه په واک کې ولري او هغه سیمې هم وساتي چې وروستۍ جګړه کې نیول شوي دي. د نګورنو قرباغ پر سر وروستۍ جګړه کې دواړو لورو ته څه باندې 2000 عسکر او ملکیان ووژل شول. د قرغزستان سرپرست ولسمشر صدیر جاپروف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون په خاطر راتلونکې میاشت له دندې استعفا کوي. هغه ژمنه وکړه چې بې پلوه او آزاد انتخابات به ترسره کړي. جاپروف ویلي که ټاکنو کې بریالی نه شي، ملاتړي به یې سړکونو ته راونه وځي. هغه له خلکو وغوښتل که د ټاکنو پر مهال د اداري سرچینو له استفادې یا د رایو د اخیستو شواهد ترلاسه کړي، له ده سره دې شریک کړي. ده ویلي داسې سیستم رامنځته کوي چې ټاکنو کې د درغلۍ امکان لمنځه یوسي. ټاکل شوی د قرغزستان ولسمشریزې ټاکنې د ډسمبر په 6 نیټه وشي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
دغه وو چې زه تاسو سره خبرې کوم، وضعیت نسبتا آرام دی، خو بیا هم د ښار د لسمې او زه پر مرکز خال دغستا
دا شغ نن غلی شو. دا ساتي راډو د خبریال الیاس ری د وشلو پاړه په کندهار کې خبریالان سوي
خبریالان به وسیلې څوک چې هیڅ طرف نه لري نیولې، متاسفانه بیا موجل کیجو.
پروزګان کې د الیاس ری د وشلو پاړه خبریالان څنګه سر لري؟
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي.
نړیوال د دې پیښې پاړه سوي په دې خبري مچله کې بد دې ترڅنګ دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د جنگي جرمونو د ادا څېړنه کوي، او په هند کې مدافعان کډوالو لسو خبرو. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ری وژنې په افغانستان کې دننه او بهر پراخ عکس العملونه راپورته کړي دي. اجمل انچله الیاس ری سره له نږدې همکاري کوله را سره دی. له د بلومړی د پیښې په ارتباط د ازادي راډیو د مشرانو د عکس العملونو په ارتباط واورو. انسه
الیاس تایی نن سهار په داسې حال کې چې له خپل کور نه د هلمند پریس کلب ته روانو، په لاره کې په یوه چاودنه کې له دوو لږ تر لږه درې نورو کسانو سره وو چې دی په خپله په چاودنه کې ووژل شو. او د ده یو ورور چې هغه خبریال و ټپي شو، دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي راډیو ته ویلي چې د الیاس تایی موټر پسې چسپکي به نښلول شوی و. د سواک په وینا په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس تایی یو زړور او مسلکي خبریال یاد کړی دی. د ویل چې دا یو زړه بوګرونکی او ټکان ورکوونکی خبر و چې د نن سهار اوریدلی. د ازادي راډیو یا ازادي اروپا د راډیو عمومي ریاست سرپرستی د زی سنلر ویلي دي دا یو زړور او ژمن خبریال، او هیڅکله له هلمند د راپور ورکولو پر مهال زړه نازړه نه و. درمن سرلر همدارنګ ویلي چې دایي وژنه یو بزدلانه عمل دی چې یوې ځوانې کورنۍ ته یې مرګونه ګزار ورکړ، او افغانستان یې له یو تکړه خبریال بې برخې کړ. په کابل کې له ولسمشر اشرف غني رانیولې تر بیل ابیلو ولایتونو پورې افغان چارواکو، سیاستوالو، مدني فعالانو، شخصیتونو، خبریالانو د الیاس دایي وژنه
بلې. انسب تاسو له الیاس رئیس سره د راپورونو د ایډټ په برخه کې کار کاوه، هغه په څه ډول موضوعاتو کار کاوه؟
الیاس دایی د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند ولایت کې کار کوو چې د جګړې شاهدو د پرله پسې بېلابېل ډولو جګړو د ولسوالیو د سقوط کېدو په ښارونو د بریدونو. الیاس دایی همیشه هڅه دا کوله چې په خپلو ریپورټونو کې په ځانګړې توګه د جګړې له امله د ځپل شوو خلکو غږ راپورته کړي. ډېر تمرکز به یې په کډوالو او په هغه سیمو کې د کروندګرو او د خانانو په ژوند باندې به و چې چیرې چې جګړې روانې دي، د باغونو په سوځېدو باندې به یې رپورټونه جوړول، د خلکو په بې ځایه کېدو باندې به یې رپورټونه جوړول. په روغتیا او تعلیم کې لیوالتیا لرله. په هلمند کې چې د جګړې ډګر و، د الیاس تایی رپورټونه ډېر کله داسې و لکه سړی چې د ژوند په لټۍ دی. د په رپورټونو کې یو کمال دا و چې د رپورټونه ډېر تصویري رپورټونه و، او داسې په نړیوالو معیارونو برابر ریپورټونو جوړولو کوشش پې کوو. هر ریپورټ یې په یو غږ باندې پیلېده، یا د یو کډوال په غږ، یا د یو ماشوم په غږ، یا د یو دیقان په غږ باندې، او له هغې نه وروسته به بیا د خپلې خبرې پیلولې. د په کروندو او همدارنګه په باغدارو کې ډېره لیوالتیا لرله. د په دې وروستیو کې پرله پسې څو ریپورټونه په هلمند کې د نوو باغونو او نوو ونو بوټو فصلونو پر دودېدو و چې څنګه وده یې کړې ده، څنګه ښه غوړېدلی دي او خلک ترې څنګه استفاده کوي. د غواګانو او همدارنګه د لبنیاتو پر فابریکو او دغلته د خلکو له خوا نه په دغسې نورو ټولنیزو مسایلو باندې پرله پسې ریپورټونه جوړول. بې شکه چې جګړه هم د ده د ریپورټونو یوه موضوع وه. په دې برخه کې په وروستیو کې په هلمند باندې چې پراخ جنګونه پیل شو او بریدونه پیل شو، د پرله پسې ریپورټونه ورکول او په خپلو ریپورټونو کې په بشپړه توګه بې طرفي ساتله، د جګړې له امله وروستي کډوال بې ځایه شوي، د ده د وروستیو ریپورټونو یوه توده موضوع.
تاسو وروستي راپورونو ته اشاره وکړه، وروستي نیمګړي کارونه یې څه دي چې راپورونه یې له ریټه پاتې شي؟
دای دته پیخو غواخونو په ورستیو کې خبرو، هغه ته ځینی امنیتی غواخونه د ناصرګند لخوا، د ناصرګند کسانو لخوا شي. همدا تیره شپه مال دای سره د کار او ریپورټونو په اړه خبرې کولې. لومړی نو ورته وویل چې دغه غواخونه چې دی یادی، دغه خبرداری چې یادی، دا جدي ونیسي. هغه ماته داسې وویل،
نو دا د امنیتی مسایلو په اړه درته بس دي، دوی دوی نیمه اونۍ پاتې سوم، چې پاتې سوم نو کې پاتې نور نو کور مې تر تاجر ابل پټور ته وغوړوي. آهسته آهسته به کیفیت ته ځو او سیستم ته به داخلېږو چې دا واړه واړه پټونه امکان لري. زه به تر دې وروسته مثلا هر ورځ یو رپورټ ولوم، یا په هرو دوو ورځو کې یو رپورټ، یا په هرو درو ورځو کې دوه رپورټه.
یو ریپورت چې د تیر شپه بشپړ کړی او ما سره پی خبرې وکړي، هغه د هلمند د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو وضعیت چې د ژمي پر رسیدو د په وینا له ډېرو ستونزو سره مخ دي. متاسفانه دا ریپورت بشپړ و خو په غږ یې ثبت نه کړلی شو، موږ تر ونه رسیدو. د راتلونکي اونۍ لپاره دایي دوه ریپورټونه ما ته راستولي وو چې ویل یې په دې باندې به کار کوي. د یو ریپورت موضوع دا و چې په هلمند کې د معاصرې اوه میاشت پوره شوه، د توکو قیمتونه لوړ شوي دي، د خلک په تګ راتګ کې ستونزې لري، او همدارنګه د ښار محاصرې د خلکو روحیات ځپلې دي. او دویمه موضوع دا و چې د جګړې لومړۍ کرښې ته غوښتل چې ولاړ شي او هلته وګوري چې وضعیت څه قراره دی. په ځانګړې توګه د ده تمرکز په دې و چې له افغان چارواکو یا دفاعي مامورینو وپوښتي چې ولې ځینې سیمې پرته له جګړې په ډېرې اسانۍ سره پرېښوي، خو اوس یې ولې د بېرته نیولو لپاره بمباری او جګړې کوي. دغه وروستۍ سوژې وې چې متاسفانه نیمګړې پاتې شوې.
خان صاحب، مننه له ازادي راډیو سره د الیاس ته د ګڼو خاطرو ترڅنګ وروستۍ نقشې څو نیمګړې راپورونه دي چې له بیا کتنې پاتې شوي دي. په هلمند کې، په افغانستان کې ګڼو حکومتي مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو د دې پېښې په ارتباط خبرګونونه ښکاره کړي دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
هرک مانی وی په افغانستان کې په خبریالانو حمله د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده. ل ارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلی دی چې ترهګر ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په کولو سره د بیان ازادۍ او د خبریالانو رساغک نشي محدودولی، ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبریالانو د قانوني حق دی او دغه لاسته راوړنه په ډیرو کوښښونو او قربانیو ترلاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې، پالنې او لاوه د تاجمن دی. رحم حال د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل، پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي، د ازادي د پاره کار کوي، د خژوان د پاره کار کوي، دوی بریټ لاندې نيسي. نو دوی ته د ولسمشر د ادرسه د الیاس کورنۍ ته او د زمونږ رسنۍ کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم.
دوی د افغانستان دښمنان ټولو هغو کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي. په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال محمد الیاس دی د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغه برید غندلی او د دې پېښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې. د مصالحې عالي شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سویل لویدیز زون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي یو زړور خبريال و، خو د افغانستان دښمنانو د دې زړورتیا ونه شو زغملای وی واژه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د ښاغلي دایي وژنه غندلې او د نوموړي کورنۍ ته د صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. که څه هم د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دغه برید د غندنې تر څنګ طالبان مسؤل بللي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل د دایي د وژل کېدو عاملین به ونیول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د شهید الیاس دایي کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت تر څنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله، چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامه څه نشته. طالبان د خپل جنایت هغې مرحلې ته رسېدلي چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولي دي.
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا ویلي چې په خبریالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبریالانو او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب ټولنو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت یې د ښاغلي دایي د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس دایي له تېرې وي لسیزې راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي، چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي مین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې 3 کسه نور ټپیان شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر او ګڼو سفارتونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژلو پر پیش عکس العمل څرګند کړی. ملالی بشیر راپور لري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دفیر راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، زه د ازادي راډیو پر خبریال الیاس تایی وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم. دا د رسنیو پر ازادي یوه بله حمله ده. پر خبریالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي. زه د الیاس دایي کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. په کابل کې د برتانیې سفارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د الیاس دایي پر وژنه شوک سوي او سخت خواشینی دي. دې سفارت په ټویټر کې لیکلي، د الیاس دایي کورنۍ، ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته د هدف ګرځېدو له بیرې خپل کار وکړای سي. دغه سفارت همدارز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه دي تحقیقات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت لیکلي، موږ شوک او غمجن یو. د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایي حمله د ډیموکراتیکي ټولنې پر اساس یعنی مطبوعاتو پر ازادي یوه بله حمله ده. زموږ دعاوې له غمجنو کورنیو سره دي. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایي حمله په سختو ټکو غندي. په ټویټ کې زیاته سوې، ټول ملکیان باید خوندي سي. ټول افغانستان آزادو رسنیو ته اړتیا لري، چیرته چې ټول خبریالان خوندي وي او قانون پلی وي. همداراز د کاناډا سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایي پر مړینه غمشریکي کړې او لیکلي دي، د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایي بزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت د هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوو. د کاناډا سفارت زیاته کړې، خبریالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړ جاړی ونه سي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا په افغانستان کې په یوه اونۍ کې دوهم خبریال دی چې وژل کیږي. په دې ټویټ کې زیاته سوي چې ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار د خبريالانو بنسټونو او د رسنیو استاذيو په هلمند کې د ازادي رډو د خبريال الیاس تایي وشل وغندل او په جګړه کې لشکيل خو وغښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. صادق رښتینی له کندهار.
من جوع وآمنهم من حوض.
د کندهار خبریالان او د رسنیو استازي د خپل یو وجل سوي هم مسلکه الیاس دایي روح ته دعا کوي. په کندهار کې د نوي یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل د الیاس دایي پر وجل کېدو خوشحالي ښکاره کړه.
خبریالان بې وسلې څوک چې هیڅ طرف یې نه لري نیولي. خبریالان هغه څوک چې مې تاسې په جریان کې اچولې یاست، هم یې دولت په جریان کې اچولی دي، هم یې شکیلې غاړې په جریان کې اچولې دي او بیا خبر جوړ کړی دي. متاسفانه بیا هم وژل کېږو.
د کندهار پریس کلب مسؤل جاوید احمد تنبیر د الیاس دایي وژل کېدل د بیان د ازادۍ د مخنیوي او د هلمند د غږ د چپ کولو په معنا یاد کړ.
شهید الیاس دایي چې خدای وبخشي، هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا غږ او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو او د ملکی کسانو او همدارنګ د په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو غږ پورته کړي. د الیاس دایي په شهادت سره د هلمند غږ د خاموشۍ په معنا دی.
الیاس دایي نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکي ماین په چاودنه کې شهید سو او د مشتفا محمدي په نوم روډې ټپي سو.
په روزګان کې خبریالان د الیاس دایي د وشلو په اړه څه وایي؟ لترین کوټه شریف لا شرافت راپور لري.
نعمت الله فریادی چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته ویل چې پر الیاس دایي برید د بیان پر ازادي برید دی.
د هیواد دشمنان هیڅکله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي، او همدغه دایي صاحب چې د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ژغ راپورته کوي.
الیاس دایي په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده پیل کړې وه، او له یوې لسیزې څخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه دنده مخته یوړه. په روزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل نجیب الله لطیف په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي و جنه د خبريالانو لپاره د خطر زنګ وبللی.
دا زموږ جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري، دا که هر کړی ده، دا که هر ترهګریزه ډله ده، دا که هر د ولس د ژغ د چپولو هڅون کې ډله ده، حکومت نړیوال او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او د پاتې خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات وکړي. هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي.
تر اوسه پورې د دایي د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې.
دا ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژلو د پیښې په اړه د یو شمېر رسنیو د استازو او د مدني فعالانو نظر.
عبدالمجید هاشمیم د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤل، نن په ډېر خواشینۍ باندې چې زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ یو وتلی هیواد او ملي ګټو ته ژمن شخصیت، مسلک ته وفادار شخصیت الیاس دایي د هیواد امن، سولې، ملي وحدت او د ملي ګټو دښمنانو لخوا په شهادت ورسېده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع ټولنه دغه برید د ژورنالیزم په ستره کورنۍ باندې برید ګڼي. موږ اندېښنه لرو چې که دا لړۍ دغسې دوام پیدا کړي، افغانستان کې به د خپلواکو رسنیو کمپله ورټوله شي، څوک به په ازادو رسنیو کې کار نه کوي، د بیان ازادي به په مرۍ کې غلي شي.
زه فضل واحد افکاری ما په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل ما. په دایي سه باندې برید دا د پجور پټولو ژورنالیستانو باندې برید دی، دا د بیان په ازادۍ باندې برید دی. موږ د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي، او د افغان دولت نه هم غواړو چې د افغانستان د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي او دوی ته پاملرنه وکړي.
ذبیح الله رحیم زیم ننګرهار کې د بی بی سی خبریال. د ملګری او همسنګری الیاس دایي وژل کېدو خبر ډېر ټکان ورکوونکی و. بده پېښه ده، له زړه پېښه پیو. الیاس دایي تیر څو کلونه د یو ښه مسلکي خبریال په توګه ځان ثابت کړی و. د هغې ورځې په هیله چې د نور هیوادوالو تر څنګ د خبریالانو ژوند هم خوندي وي.
ایمل ظاهر په ننګرهار کې یو تن خبریال، متاسفانه چې نن یو ځل بیا د رسنیو په کور غم دی، ویر دی. الیاس دایي هغه خبریال دی چې په سختو شرایطو کې په ناامن سیمو نه د هلمندی ولس غږ راپورته کاوه او تر چارواکو یې ورسوه.
حشمت ژمن یم د کونړ یو تن ټولنیز فعال. دایي صاحب خپل مسلک ته ژمنو، خپلو خلکو ته ژمنو، خپلې خاورې ته ژمنو.
شعیب غروال یم د کونړ اوسیدونکي. افغان دولت نه او طالبان نه مهیله ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او د دوی ژوند خوندي کړي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هند کې د افغان کډوالو لستونزو خبرو او تروي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د جنگي جرمونو د ادعا په اړه اوریدل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
استرالیا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ادعا شویو جنگي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. صدر اعظم سکاټ موریسن د پنشن بی په ورځ د نومبر په 12مه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا له جنایت ډکو سرغړونو په اړه تورونو ته دی تدي سترګې په لار وسی. دا او جون بش راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پوره کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپی پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټون کې 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نورې وسله غورځولې وه. صدر اعظم موریسن ویل چې د سرپلټون کې د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدر اعظم د خپل اعلان پترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنايي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید وارزول شي او پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړ کړی شي حکومت د ځانګړي پلټون کې اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې خایي مخه د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وی صدر اعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کیږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. صدر اعظم ویل یو لړ بوګنوونکي کارونه شوې دي خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوستې منسوبې کړو او که دا کار وشي دا به بیخي بې عدالتي وي. هغه زیاته کړه موږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو خو ورسره موږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم موږ یې په استرالیا کې لرو. د جنگي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه وو او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سی شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي. خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په هند کې شمېر افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له امله پرلت وهلې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوستیو څېړلې کلونه وخت نیسي خو په اخره کې ورته درد جواب وایي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د هند په پلازمینه نوې دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوه ورځو راپدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنري نه غوښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. په نوې دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ناستې مو چې له یو ان ایس سی آر سره درلودې تل یې د افغان کډوالو له حقونو اوږه تشه کړې. د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوې او نور مسایل یې نه دي برابر کړي. هغه کارتونه چې موږ ته راکړي پکې لیکل شوی دي چې موږ د یو ان ایس سی آر ملاتړ لرو خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیې هم شته چې څېړلو یې 15-30 کلونو وخت نیولی دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه برابره نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. له دې سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورودی او ستونزې زیاتې دي.
چه افغان مهاجرینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د ریفیوجی په صفت منلم ډیر وخت نسی، حتی داسې کیسونه هم شته چې تر لسو کلونو نه دي قبول شوي. دریم هیواد هم نه لیږي مونږ، او حتی دا چې څلور پنځه کاله وروسته چې غواړي انترویو ته، هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که ته هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15 زره زیات افغان کډوال په هند کې ډیر دي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته ورسیده. له اوریدونکو چې سمسونه راسته ولیدي بخښنه غواړم، وخت اجازه نه راکوي. ګڼې سمسونه د الیاس تایی پر مرګ د خوشینې په ارتباط را رسیدلی دي. په بله خبري مجله کې آرش همایون له تاسو سره دی.